دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې مرکلی کوم. په دې خبرونه کې د وی سی وی میرمنې په اړه د پاکستان سپریم کورټ پریکړه، په قبایلي سیمو کې اصلاحات، په پېښور کې مظاهرې، په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د قبایلي سیمو ونډه، او په پاکستان کې پر ټول ګوندیزې غونډې سربیره د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې واروکو فرخندا ست ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. د پاکستان سپریم کورټ نن د آسیا بیبي اخیری اپیل منظور کړ او د هغې د خوشی کېدو فیصله یې واوروله. د افغانستان په فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکاپټر د غره سره لګېدلی چې پکې د یو شمېر خلکو د مرګ جوړې راپورونه دي، او ډنمارک په ایران تور لګولی چې په یورپ کې د یو ایراني مخالف مشر د وژلو پلان جوړ کړی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ نن د آسیا بیبي پر ضد د مذهب د سپکاوي سزا کله د مګرځول او د هغې د خوشی کېدو امر یې وکړ. په اسلام آباد سپریم کورټ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د ججانو درې کسیزه ډلې نن د آسیا بیبي اخیری اپیل منظور کړ او د هغې د خوشی کېدو فیصله یې واوروله. آسیا بیبي ته د مذهب د سپکاوي په تور په 2010 کال کې د مرګ سزا ورکړل شوې وه. د پاکستان یو شمېر کورنیو رسنیو لیکلي دي چې د دغه فیصلې وروسته به هغه نن له پاکستانه زر بهر ولیګل شي. عیسائی مذهب لرونکي آسیا بیبي د پنجاب د شیخپورا د یو کلی سره تعلق لري. په 2009 کال کې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګېدو او له دغه وروسته جیل ته ولیګل شو. هغې وروسته دغه تورونه رد کړي وو او دای هم ویلي وو چې داسې هیڅ کاری نه دی کړی چې ترې د مذهب سپکاوی شوی وي. بلخوانن په اسلام آباد کې دغه فیصلې تر راتلو وړاندې امنیت هم سخت کړل شوی وو. د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلي په لویو ښارونو کې به د څه وخت لپاره د موبایل ټلیفون سرویس هم بندوي. د اکتوبر په 8مه ججانو د آسیا بیبي د سزا خلاف د هغې د اخیری اپیل فیصله محفوظه کړې وه چې نن سهار یې واوروله. پېښور هایکورټ تیره ورځ د قبایلي سیمو د بوري قانون یا د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو امر کړی دی. او صوبایي حکومت ته ویلي چې په یوه میاشت کې دننه دی د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي او دغلته د عدالتي کاروایي زر تر زره وغځوي. د اف سي آر پر ځای په دغه نوي عبوري قانون کې هم د فاټا ټول اختیارات انتظامی افسرانو سره دي. د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو وروسته یو وکیل علي عظیم اپریدي په پېښور هایکورټ کې یو درخواست مکړه وو چې پکې دغه نوې قانون چیلنج کړي وو. علي عظیم اپریدی وايي د فاټا د انټرم ریګولیشن هیڅ قانوني حیثیت نشته او زیاتوي
هغه حکومت ته دا ډایرکشنز ورکړل چې 35 دن کې دننه دننه تاسو الټرنیټیو ارینجمنټس وکړئ. د مخ کې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کوم د های کورټ د سپرویژن لاندې به کار کوي. که حکومت یې غواړي د سبانم کېدی شي، که حکومت یې غواړي د لس ورځو باد هم کېدی شي، که نه غواړي نو بیر کال باد هم نه کېږي او نشل کاله باد.
تیر ماښام د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی فاټا ته عدالتي نظام رسول او د صوبې د نورو ضلعو غونډې سهولتونه ورکول د حکومت لپاره یو چیلنج دی او دوی په دغه عمل کار پیل کړی دی. په پېښور کې تیر مازیګر د اشتهاري کمپنیو استازو د سپریم کورټ د هغې فیصلې خلاف یو احتجاجي لاریون وکړ، د کوم تر مخه چې چیف جسټس ثاقب نثار په سړکونو او لارو په اشتهاري بورډونو بندیز ولګوه. په دغه فیصله کې ویل شوي دي چې په سرکاري او نورو ودانیو به اشتهاري بورډونه نه لګول کیږي. په دغو بورډونو زیاتره د مختلفو شیانو د اخیستلو ویناوې شوي وي. د خیبر پختونخوا د اشتهاري کمپنیانو د اتحادیې مرستیال مشر سلمان خان وایي
چیف جسٹس صاحب ته اپیل کول غواړو چې چونکه ډیر خلکو روزګار انوالو دي نو دې د خپل فیصلې باندې نظر ثانی وکړي او وزیر اعظم صاحب ته دا ویل غواړو چې موږ له قانون سازي وکړي. هغه فیصله دا کړې ده چې دا بل بورډ تاسو ټول پاکستان نه پبلک پراپرټي باندې چې کم لګېدلی دی ریموو کړي.
په دغه لاریون کې شامل خلکو ویل په ټول هیواد کې لس لکه خلک په اشتهاري کمپنیانو کې کار کوي او له دغه فیصلې سره به دوی بیروزګار شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن سهار وختي اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه په خپل دغه یو ورځني سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل او تمه ده چې د وزیر اعظم عمران خان سره هم وویني. راپورونه وایي جواد ظریف د پاکستاني حکومتي مشرانو سره د هغو سوارلسو سرحدي عسکرو په اړه هم خبرې کوي چې د اکتوبر پر 14مه د پاکستان د پولیسو سره نږدې تختول شوي دي او لا یې هم څه درک نه لګي. وسله والې ډلې جیش العدل د دغو سرحدي عسکرو د تختولو ذمواري منلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په لویدیس ولایت فراه کې د ملي اردو یو هلیکاپټر سقوط کړو لغره سره لګیدلی تا. په فراه کې د ملي اردو یو بیان نور الحق خالقی مشال ریډیو ته ویل چې پیښانن شوخه 9 بجې په انار دری ولسوالۍ کې شوې ده. هغه اول په هلیکاپټر کې چې د هرات په لور روان وو خو د انار دری لغرونو سره لګیدلی. د فراه د ولایتي شورا د رئیس د ټاکنو رئیس او د ملي اردو د یو مسول په شمول سباندې شل کسان پکې ناست وو. د ملي اردو د مطبوعاتي مسول زیاتوي چې سیمې ته نور هلیکاپټرې په لاره دي خو ورشته چې په دغه پیښه کې مرګ ژوبلا اوختی وي. د ډنمارک په ایران تور لګولې چې په یو یورپی هیواد کې د یو ایرانی مخالف مشر د وجلو پلان جوړ کړی وو. په دې مسله به د تهران خلاف په ممکنه ګام اخیستو بحث کوي. د ډنمارک د استخباراتو مشر فن انډرسن تیره ورځ میډیا ته ویل د ایران یو تن چې د ناروې پاسپورټ یې لرلو د اکتوبر پر 28 په ګاونډي هیواد سویډن کې نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د پلان لري چې په امریکا کې د یو اجرایی امر په لاسټیکولو سره د هغو خلکو ماشومانو ته امریکایي شهریت ورکول ختم کړي چې د امریکا شهریت نه لري او یا غیر قانوني کډوال دي. د امریکا د آئین د 14 ترمیم له مخې هغه ټول ماشومان چې په امریکا کې پیدا شي د دغه هیواد شهریت لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.2 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 15.60 روپۍ او 15.80 روپۍ. یو سعودي ریال 4.90 روپۍ او 15.80 روپۍ. یو افغانۍ 1 روپۍ 70 پیسې او 1.22 روپۍ. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پېښور، بنو، جوب او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 15، په جوب کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ د هغې عیسوي میرمنې د خوشي کولو امر کړی چې 9 کاله وړاندې مذهب ته په سپکاوي تورنه شوې وه. پېښور های کورټ له قبایلي سیمو څخه د حکومتدارۍ د عبوري قانون یا انټرم ګورننس ریګولیشن د ختمولو امر کړی دی. د دې قانون خلاف درخواست جمع کوونکي وکیل وایي
مخکې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کوم د های کورټ د سپرویژن لاندې وکړ کوي.
د پاکستان د قبایلي ضلعو مشران وایي چین ته د دورې پر مهال غوښتنه وکړه چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا ته بشپړه برخه ورکړي. په پاکستان کې اپوزیشن د حکومت پر ضد د ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی، خو پاکستان مسلم لیگ نن وایي چې قائد نواز شریف به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د جماعت علما اسلام یو مخکښ په خبرګون کې وایي
دنیا او د ملک میډیا او د ملک ادارې چې په درنه سترګو ګوري هغه د نواز شریف و خبره ته ګوري. د آزاد ګډون د ده اهم دی.
په روانه خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو رسپانو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. راز خپل لمړي راپورت. د پاکستان سپریم کورټ نن د هغې عیسوي میرمنې د خوشي کولو امر کړی چې 9 کاله وړاندې مذهب ته په سپکاوي تورنه شوې او په 2010 کال کې د مرګ سزا ورته اورول شوې وه. 23 کلنه آسیا بیبي د پنجاب صوبې د شیخوپوره ضلع استوګنه ده. هغې له لومړۍ ورځې پر ځان له لګېدلو تورن انکار کاوه. ټاکل شوې چې د امنیتي ستونزو له کبله به نوموړې تر خوشي کېدو وروسته بهرني هیواد ته ولېږل سي. بلخ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهبي سختدریزو یو شمېر ډلو غړو د آسیا بیبي د خوشي کولو پر ضد احتجاجونه کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د آسیا بیبي په کیس کې خپله فیصله په 8 اکتوبر محفوظه کړې وه، کومه چې نن د شروع په ورځ چیف جسټس واوروله او د لاهور های کورټ او ټرایل کورټ فیصله یې قلم په ګرځولو سره وویل که نوموړی په بل کوم کیس کې مطلوبه نه وي نو په فوري توګه یې خوشي کړی. د ذکر ده چې په آسیا بیبي په 2009 کال کې په پټو کې کار کوونکو ځینې زنانو دا تور پورې کړی و چې نوموړی د اسلام پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړه، خو آسیا بیبي د اولې ورځې راهسې پر ځان لګېدلي تورونه دول او ویناي وا چې د زنانو سره د جنگ ورستو هغوی پرداتور پورې کړو. په 2010 کال کې آسیا بیبي ته د مذهب د سپکاوي په تور کې ټرایل کورټ د مرګ سزا واوروله، کومه چې نوموړی په 2014 کال کې په لاهور های کورټ کې چیلنج کړه، خو یاد عدالت د ټرایل کورټ فیصله پر ځای وساتله او د هغې ورستو آسیا بیبي په سپریم کورټ کې دغه فیصله چیلنج کړه او نن یاد عدالت د نوموړي د خوشي کولو حکم ورکړو. د سپریم کورټ فیصلې پر ضد د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې مذهبی ګوندونو خپل احتجاج شروع کړی او تحریک لبیک پاکستان د وړاندې څخه خپلو کارکنانو ته پیغام ورکړی و چې آسیا بیبي خوشی کړی شو نو د احتجاج لپاره دې تیار اوسي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د آسیا بیبي سره په زندان کې ملاقات وروسته په یوې خبری غونډه کې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه او نوموړی هغه وخت په اسلام آباد کې خپل محافظ ممتاز پادری په ډزو ووژلو کله چې سلمان تاثیر په یو رستورانت کې د ډوډۍ خوړلو وروسته په خپل موټر کې کیناستو. دا چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي جرم سزا مرګ ده، خو د انساني حقوقو تنظیمونه وایي چې دا قانون اکثره خلک د ذاتی انتقام اخستو لپاره هم کاروي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږه مشال ریډیو خبري اوس زو پېښور ته. پېښور های کورټ تیر ورځ له قبایلي سیمو څخه د حکومتداري د عبوري قانون یا انټریم ګورننس ریګولیشن د ختمولو امر وکړ او د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ته لارښوونه وکړه چې په یوه میاشت کې دننه د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
په پخوانیو قبایلي سیمو کې د انضمام وروسته د اف سی آر په ځای د آی جی آر په نوم یو قانون نافذ کړی شوی و، خو په پېښور های کورټ کې د دغه نوي عبوري قانون په ضد غوښتنلیک د علي عظیم افریدي په نوم یو وکیل داخل کړی و. هغه د پېښور های کورټ د دې فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په دې های کورټ کې ما دا قانون چیلنج کړو چې د دې فاټا انټرم ګورنس ریګولیشن 2018 قانوني حیثیت نشته. نو پېښور های کورټ چې کوم چیف جسټس صاحب وو یو ورسره بل جج صاحب نه سوا، هغه هم زما د موقف سره اتفاق وکړو او هغه حکومت ته دا ډایرکشن ورکړل چې په 30 دن کې دننه دننه تاسو الټرنیټیو ارینجمنټ وکړئ. دا مخکې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کوم د های کورټ د سپرویژن لاندې به کار کوي، که حکومت غواړي د سبانم کېدی شي، که حکومت غواړي د لسو ورځو باد هم کېدی شي، کنی غواړي نو بیر کال باد هم نه کېږي او نشل کال باد کېږي.
خو هم تیر ماښام د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زمشوي نوې قبایلي ضلعو کې د نورو ضلعو پرنګ د دغه سیمو انتظام سمبالول د دوی لپاره یو چیلنج دی، خو قبایلي ضلع د نورو ضلعو سره برابرولو لپاره به موجوده صوبایي حکومت ټولي وسیلې په کار راولي. که څه هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زمکولو عمل یو چیلنج ګڼي، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې پخوانی مشر اعجاز محمد وایي که حکومت د زړنه وغواړي نو قبایلي ضلعو کې د نورو ضلعو پر رنګ عدالتي نظام قائمول څه دومره ګرانه خبره نه ده.
هر تحصیل کې بلډینګ شته، د ای پی ای دفتر چې کوم دی دا ټیک ټاک یو عدالت دی، ججان دلته شته دی، خو د حکومت سټرکچر نه جوړیږي نه سټرکچر. لکه اوس مثال وزیر اعلی دی او سراغ اعلان کوي چې په مومند جلسه کې او په باجوړ جلسه کې په فرانکي جلسه کې څلور تحصیل دي او دلته صوبایي سیکریټ ایڈمنسٹریشن
یاد دی چې د قبایلی اصلاحاتو د عملی کولو لپاره یوه کاری ډله یا ټاسک فورس په مرکز کې او بله کاری ډله په صوبه کې جوړه کړې شوې ده، او وفاقي او مرکزی دواړه حکومتونو ویلي وو چې د اصلاحاتو عمل به په دمه دمه ترسره کیږي. خو پېښور های کورټ د عدالتي اصلاحاتو په اړه تیر ورځ امر ورکړی دی چې په یوه میاشت کې دننه دي په قبایلي ضلعو کې عدلیه او انتظامیه بیله کړی شي او هغلته کې دي د نورو سیمو په رنګ عدالتي نظام قائم کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خاوري پېښور پریس کلب کې بیا 13 ورځ د قبایلی سیمو د کار او مواصلات په ګډون د ځینو نور محکمو ملازمینو غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا ترين زمام ورسته د سرکاري ملازمینو د کوټې او نکات نظام به حال وساتل سي او کدا غ نظام ختم کړل سو نو هغوی به په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کړي. په دې اړه نور تفصيل بیا هم له پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د پخوانیو قبایلی سیمو د سی این ډبلیو او ځینې نورو محکمو ملازمینو 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې غوښتنه کړې ده چې د زمکولو وروسته دي د سرکاري نوکرو د نکات نظام او د قبایلی سیمو د ملازمینو زړه مراعات نه ختموي. د ملازمینو د اتحادیې مشر عبیدالله نیازی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
یعنی تقریبا 6000 کسان د پی ڈبلیو ڈی وال د دینه متاثر کیږي. 1996 نه تر 1905 اپریل 1902 پورې پښ پښ کالو چې یو پالیسی وزا کړې وا چې دا د دوی ته کوم مراعات ورکوي، هغه بدای چې د دوی کومې نوکری غانې هغه نوکری به نه کتی دو جایداد غوندې به پراپرټی غوندې به هغه به پلاری به به زوی به بل مسی به وداس نسل در نسل بچلی شي. کدا لیټرې واپس نه اخیست نو موږ به سړکو تر وځو احتجاج وکړو. اچھا چور طریقے باندھے بھرپور طریقے باندھے دے مزاحمت کے جمہور ویوہار صورت مزاحمت کو
د دوی د غوښتنو په لړ کې په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د زمکولو په عمل کې د اف سی آر پر رنګ ځینې زاړه قوانین او رواجونه به ختمیږي، خو حکومت به هڅه کوي چې د قبایلي سیمو ولست نور روزګارونه او اسانۍ ولټوي.
موږ په علاقې کې د اینو د قانون حکمرانی جوړو. موږ ان شاء الله دوی له روزګار ورکو، دوی له موږ هر یو شی به ورکو، دوی له به نور د روزګار موقع ورکو، نو کرے به ورکو. یو سړی به هم به انشاءالله لذیذ به سہولت نه پریږو. نو لہذا دا زوړ سیستم، پخوانی خبرې، پرسو د روایات، دا ټول چې کوم زموږ په ترقی کې رکاوټ دي.
خو د قبایلی سیمو ملازمین وایي کدا نومبر تر دیرشمې نیټې پورې دوی له د قبایلی سیمونه د نکات د نظام د نه ختمولو او د دوی د نورو مراعاتو د نه ختمولو یقین دهانی ور نه کړې شو، نو دوی به احتجاجونه ترسره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. او بیا هم د قبایلی زلو په اړه راپور لرو. د پاکستان د قبایلی زلو مشر نوای چین ته د دورې پر مهال غوښتنه کړې چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا ته بشپړ برخه ورکړل سي، ځکه دا سیمه ترهګري ډېره زیاته ځپلې ده. دغه مشران دا خبرې پرون له مشال رادیو سره د چین تر دورې وروسته وکړې او زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې که قبایلی سیمو ته برخه ورکړل سي نو دا وروسته پاتې سیمې به زیات پرمختګ وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکړي.
د متحده قبایلی پارټۍ د مشر حبیب ملک په مشرۍ د قبایلی مشرانو شلتنج ډلې د چین له یوې اونۍ دورې وروسته هیواد ته بیرته ستنې شوې او وایي د چین سره د یو شمېر مسلو ترڅنګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک کې د قبایلی ضلعو د برخې په اړه هم خبرې وکړې. د نهې په ماسخوتن ناوخته له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد ډلې مشر حبیب ملک وویل دوی په پاکستان کې د چین د سفیر سره هم په سی پیک منصوبه باندې خبرې کړي او هغوی ورته باور ورکړي چې د قبایلو د پرمختګ لپاره به اقدامات کوي. مشال ریډیو چې په دې ډله کې تلونکي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي ګلداد نه په دې اړه د حکومتي اقداماتو په عقل و پوښتل، نو هغه وی کس هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی د ملت پال ګوندونو اندېښنې وي او ویل چې په دې منصوبه کې له پښتون میشته سیمو تیریدونکي لارې نه دي شاملې او دوی ته دا منصوبه نه ده منظوره. خو بل پلو د روان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ویلي وو چې د دې منصوبې په ډېر اسمل خان تیریدونکي مغربي لار به سره د یو لس لویو پروژو د روان کال په اخر کې سرته ورسي او دا ژن به پښتون میشته سیمې هم په دې کې شاملې کړي. شي. سراج زهير، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو لوړپوړی افسر طاهر داوړ چې روان میاشت پر 28 نیټه د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې لا درک شوی و، تر اوسه درک نه دی لګېدلی. د هغه د کورنۍ غړو مشال رادیو ته ویلي چې له زیاتې پریشانۍ سره مخامخ دي. طاهر داوړ د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسېدونکی و او په پېښور کې د پولیسو د اس پي په توګه کار کاوه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیره کوي.
د اس پي طاهر داوړ ورور احمد الدین مشال ته وویل چې خیبر پښتونخوا پولیسو د نوموړي د خلاصولو لپاره هڅې توندې کړې، خو لا یې هم څه درک معلوم شوی نه دی او کورنۍ یې له پریشانۍ سره مخ ده.
کیبی پولیس ډېر مشکوري آئی لکه چې ډېر زیات منډې تړې مې سره ولې اسلام آباد ته آفیس درونه کیمرې فوټیج وغیرہ وخستل، خو فی الحال میز داسې ریزلټ نه رسولی، مطلب چې میز داسې چیرته کلو ملاو شي چې یاره دای په دې طرف باندې لوړ را کنه. خامخا لکه فیملی ته خو تکلیف تا وړې زیات تکلیف تا لکه ورور بچی دي خامخا ګډې مېرمې مطلب کنه جنې پورې تکلا دای 7:50 باندې تقریبا د نمبر آف شو، سبو په 7:15 باندې د نمبر بیا آن شو. په دې دوران سي میسج شو دا د موبایل نه کنه چې زه سره لنګیر سره جهلم زه ټیک یم. دا میسج چکینو میز دا دا کو چې یاره د میسج نه دا کنه څنګه نه باندې اس کې سم غمشن نه
د میر علی حدیثی می اوسیدون کې طاهر داوړ په پیښور کې د پولیسو ایس پی په توګه کار کولو او په 28 اکتوبر ماښام له اسلام آباد ورک شوه. تر دې دمه د خیبر پښتونخوا حکومت یا پولیسو لاړه خاص رسمي بیان مخه تا نه دراغله او پر دې موضوع خاموشه پاتې شوی. خدای ایس پی طاهر داوړ کورنۍ وای پولیس ورسره کومک کړی او د بازیابۍ لپاره یې هڅه کړی. دا نوماوړی کورانای وای دا ورته معلومه نه ده چې چا اغوا کړي او چرته دی. خدای اسلام آباد پولیسو پټانا کې ریپورت جمع کړي. ځای خلک وای ایس پی طاهر داوړ یو تکړه افسر وو او ور باندې سوزله د نامعلومه وسلوالو لخوا وسلوال او ځانمرګي بریدونه هم شوي. دا ایس پی طاهر داوړ لا درکه کې دو باندې پټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان شوه او ډیرای خلک نوموړی د امن هیرو په نوم یادوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او د نوموړي کورنۍ د ده درک معلومولو او بازیابۍ د دولت نه غوښتنه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې تیر مازګر د اشتهاري کمپنیو استازو په یو احتجاجي لاریون کې د سپریم کورټ پر هغه فیصله نیوکه وکړه چې چیف جسټس ثاقب نثار امر کړی و چې په لارو کوڅو او سړکونو دی لګول شوی اشتهاري بورډونه لرې کړل شي. دوی وایي کدا فیصله عملي شو نو په دې سره به په پاکستان کې لس لک خلک بیروزګار شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث راپور کې واوري.
پېښور کې تیر مازیګر د اشتهاري بورډونو لګونکو شرکتونو د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په هغه فیصله نیوکه کړې دي د کوم تر مخه چې څو ورځې وړاندې سپریم کورټ د لارو کوڅو او سړکونو نه د اشتهاري بورډونو د لرې کولو امر ورکړی و. په دغې اړه د خیبر پښتونخوا د اشتهاري کمپنو د اتحادیې مرستیال مشر سلمان خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ چیف جسټس صاحب ته اپیل کول غواړو چې دی چونکې ډېر خلکو روزګار انوالو دی نو دی د خپلې فیصلې باندې نظرسانی وکړي او وزیر اعظم صاحب ته دا ویل غواړو چې مونږ له قانون سازي وکړي. هغې فیصله دا کړې چې دا بل بورډ تاسو ټول پاکستان نه پبلک پراپرټي باندې چې کوم لګېدلی دی ریموو کړي. د نیویارک د امریکې او د سنگاپور غوندې ملکونو کې مونږ په خپلو سترګو لیدلی دي چې هلته لګېدلی دي او په چوکونو کې لګېدلی دي، باقاعده په بلډینګونو لګېدلی دي.
د احتجاجي لاریون پر مهال سو نورو تاجرانو او د اشتهاري کمپنو استازو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که په اشتهاري بورډونو پابندي ولګي نو دې سره به په پاکستان کې نیخ پنیغه لس لکه خلک بیروزګار شي.
کوم زمان نوم رحمت الله جی چیف جسٹس صاحب زبداو ما چې هغه مس گائیډ کړی چې هغه ته زیاده وې دي چې دا بل بورډ صرف انساني جان ته خطر ده چې دې سره سمرا لس لک کسان تقریبا په پاکستان کې بیروزګار کیږي. زمونږ پاکستان ملک عاصم یعنی بیروزګاری زیاته ده. مونږ خیبر پختونخوا کې یو پی ڈی ایم محمد چې هغه کم از کم 5 کروڑ 6 کروڑ نه 10 کروڑ روپو پوری سالانه هغه ته باقاعده اکشن کیږي. په اکشن کې هغه بولی تر
کروڑ روپو پورې تلیا
زمانم شاهد خان دے تاجر انصاف ڈسٹرکٹ پشاور پریزیڈنٹ ما دیتہ پورا مسئلہ دا دوی سارا زمون تاجر ولادری شانہ مشانہ ولادری مون چم جسٹس اف پاکستان وزیر اعظم پاکستان دا اپیل کو چې دې خلق بو جائز مسئلہ دی ووري دی باندې دی رحم کی دوی واړه بچی دی دا پورا خاندانو دی دا دینه بے روزگار کی
د دوی د ستونزمی د پاکستان تحریک انصاف د یو سینیټر نومان وزیر سره شریک کړه نو په جواب کې هغه وایي
دا هم خلک یو ملک هم داسې نشته چې بیل بورډ پکې نه او بیل بورډ بیا خپل سپیسیفیکیشن نه مطلب داسې سپیسیفیکیشن چې سیلی یا داسې سخت باران طوفانی نو غورځېږي نو هغه سټرکچر په کار دی چې ټیک جوړ کی وفاقی حکومت لاندې اگر راځي پی ایس کیو سی پاکستان سٹینڈرڈ فار کوالٹی کنٹرول اتھارٹی پاکستان کے ہر شے سٹینڈرڈ هغه جوړي نو دې بورډ سٹینڈرڈ هم په کار د پی ایس کیو سی جوړ کی اور هغه صوبه له ورکې چار صوبه په دا سٹینڈرڈ په فورو کوي
د اشتهاري کمپنو استادو وویل دوی د میډیا د لاري د پاکستان سپریم کورټ ته اپیل کوي چې د اشتهاري بورډونو لری کولو فیصله ته دی بیا کتنه وکړي او د اشتهاري کمپنو لپاره دی حکومت قانون سازی وکړي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
زموږ غل مشال ریډیو څخوري پاکستان مسلم لیگ اعلان کړی دی چې قائد نواز شریف به په راتلونکي ټولګوندي زغونډه کې ګډون ونه کړي یاد ګوند اعلان پرون د پارلماني غړو تر غونډې وروسته کړی دی دا به داسې حال دی چې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت پر ضد د یوې تګلارې غوره کولو لپاره به په دې ټولګوندي زغونډه کې بحث کوي اوس پوښتنه دا ده چې نور ګوندونه د نواز شریف ګډون نه کولو ته څنګه ګوري بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري
د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون د سې شنبه په ورځ په ډاګه کړه چې قائد نواز شریف به د اپوزیشن په ټولګوندي غونډه کې ګډون نه کوي مسلم لیگ نون دا اعلان په اسلام آباد کې د پارلماني غړو تر هغه غونډه وروسته وکړ په کوم کې چې د ګوند مشر شهباز شریف هم ګډون کړی و د احتساب ادارې لبنده د پارلمان اجلاس ته ورول شوی شهباز شریف خبریالانو ته د دې پخلی وکړ چې نواز شریف به په دې ټولګوندي غونډه کې نه وي خو د په وینا د ګوند پلاوی به یې پکې شریک اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن با اثره سیاسي مشر ګڼل کېدونکي نواز شریف ولې په دې ټولګوندي غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده د مسلم لیگ نون مخکښ سینیټر سردار یعقوب ناصر په دې اړه مشال رادیو ته وویل
یو خدا دی چې دای په حال دغه پریشانی کې دا کور والا ہے وہ پات سول هم تقریبا اوس سنوستي پرکی او بل زمان دا کیسز هم دی دا نایلی والا معاملہ هم دا نو څنګه کدی له ځان سایت ته کوي دغه یې شهباز شریف خلاص شي نو بیا هغه به دا کاروایی پات کی
سردار یعقوب ناصر زیاته کړه چې که د اپوزیشن ګوندونو د هلي ځلې جاری پاتې وي نو شایي په نور غونډو کې نواز شریف هم ګډون وکړي
نو یو میٹنگ دو میٹنگ سے هغه و کی اخر دا ټول به بیا د ته و یی ستر ازا شرکت شروع کړه د مشت ای پی سی کی نو ضروري نه ده چې خامخا په اول میٹنگ کې شامل شي
د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وای دا ټول ګوندی ز غونډه پر یو شمیر مهمو ملکی مسلو باس کوي نو د د پوینا په کار و چې نو شریف پکې ل ګډون انکار مو وای کړي
زما په خیال کې وای خو ډیره زیاته خبره وا هغه ته حیات صدر دی مسلم لیگ ک خپل باندې وای قائد دی هغه وای نو ډیره بخو وا
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د دوشنبه په ورځ په لاهور کې له نواز شریف سره لیدکاته وکړل او هغه ته یې په یادغونډه کې د ګډون بلنه ورکړه خو نواز شریف ورته وویل چې لومړی به له شهباز شریف سره سلام مشوره کوي او بیا به د ګډون او یا نه ګډون پریکړه کوي د جمعیت علماء اسلام مخکښ سینیټر حفیظ عبدالله مشال رډیو ته وویل د نواز شریف ګډون او یا نه ګډون ځانګړی اثر لري
د پاکستان په سیاست کې نواز شریف جو اهم حیثیت لري خبره او بیانیه وضعیت دنیا او د ملک میډیا او د ملک ادارې چې په درنه سترګه ګوري هغه د نواز شریف و خبره ته ګوري د هغه ګډون د اهم دی به نسبت د نورو
د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د تحریک انصاف حکومت وار لمخه د ملکی چارو پر مخ وړلو کې ناکامه شوی دی نو ځکه دوی د حالاتو د جاج اخیستو لپاره ټول ګوندی زغونډه کوي د کوم لپاره چې نیټه لا نه دی اعلان شوی خو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د سه شنبه په ورځ د یاد غونډې په اړه رسنیو ته وویل د اپوزیشن مشران د دې لپاره غونډه کوي چې پر هغوی په درج شویو مقدمو کې ورسره جوړجاړی وسي کوم چې د ده په وینا ممکن نه دی
دا مشال ریډیو ده
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د غرمې 12:30 بجې سوی فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ نن د آسیا بیبي پر ضد د مذهب د سپکاوي سزا کله ده وګرځول او د هغې د خوشی کېدو امر یې وکړ. په اسلام آباد سپریم کورټ کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د ججانو درې کسیزه ډلې نن د آسیا بیبي اخري اپیل منظور کړ او د هغې د خوشی کېدو فیصله یې واوروله. آسیا بیبي ته د مذهب د سپکاوي په تور په 2010 کال کې د مرګ سزا ورکړل شوې وه. پېښور های کورټ تیره ورځ د قبایلي سیمو د عبوري قانون یا د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو امر کړی دی او صوبایي حکومت ته ویلي دي چې په یوه میاشت کې دننه دي د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي او دغلته دي عدالتي کاروایي زر تر زره وغځوي. په پېښور کې تیر مازیګر د اشتهاري کمپنیو استازو د سپریم کورټ د هغې فیصلې خلاف یو احتجاجي لاریون وکړ. د کوم تر مخه چې چیف جسټس ثاقب نثار په سړکونو او په لارو په اشتهاري بورډونو بندي لګو په دغه فیصله کې ویل شوی دی چې په سرکاري او نورو ودانیو به اشتهاري بورډونه نه لګول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد شریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدل دي. نوموړی نن سهار وختي اسلام آباد ته رسیدلی دی. تمه ده جواد شریف به د پاکستاني حکومتي مشرانو سره د هغو څوارلسو سرحدي عسکرو په اړه هم خبرې وکړي چې د اکتوبر پر 14 د پاکستان د پولیس سره نږدې تښتول شوي دي. د افغانستان په فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکاپټر لغره سره د جنگي دوه وروسته غورځېدلی چې پکې ټول ناس 15 سپرلۍ وژل شوي دي. دا خبره د فرا د والی ویان ناصر مهری رویټرز ته تایید کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پر ننۍ ځانمرګي حمله کې شپږ تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه نن سهار شوې ده. ډنمارک په ایران تور لګولی چې په یو یورپي هیواد کې د یو ایراني عرب مخالف مشر د وژلو پلان جوړ کړی و. په دې مسله به د تهران خلاف په ممکنه ګام اخیستو بحث کوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس وارسې دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې لمشال رادیو خبریال احمد الله د هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
اکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سیاسي چارو لپاره د ایشیایي پارلماني اسمبلی کمیټې درې ورځنۍ غونډه د تیر ګل ورځې په گوادر کې شروع شوې چې پکې د شپږیش ایشیایي ملکونو د سلو پورې پارلماني استازي او نور غړي ګډون کوي. د غونډې مقصد په سیمه کې د امن، ترقۍ او خوشحالۍ د لارې د مسلو حل تلاش کول دي. ورسپانه لیکي په بلوچستان کې د ایشیایي پارلماني اسمبلی د غیر ملکي غړو د غونډه کول دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د یادې صوبې د حالاتو په حق لا چې په نړیوال کچ کمه منفي پروپګ ګنده کیږي چې هغه ختم کړی شي او د سیمه ملکونو ته دا یقین ورکړی شي چې بلوچستان د هر قسمه سرمایه کاری کولو لپاره محفوظ ځای دی. ورسپان علی کی په گوادر کې دا قسمه غونډو د لارې نه صرف د بلوچستان صوبې بلکې د ټول ملک راتلونکي ورسره خکېدل شي. نو حکومت لپکار دي چې په گوادر کې د امنیت وضع ښه ساتلو سره سره بنیادی ډانچې طرف ته هم خپل توجه راواړوي. نوای وخت ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې په باجوړ کې وسلوالو د تحصیلدار په موټر ریموټ کنټرول بم حمله وکړه چې پکې لور اهلکاران جوبل شول. د پیخي ورستو امنیتی سرتیرو سیمه په خپل ولقه کې واخسته او سرچ اپریشن یې شروع کړو. ورسپان علی کی په باجوړ کې د وسلوالو د حمله نخکاری چې د ترهګرو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه نه دکړې شوی. نو په کار د چ پر ضد عملیات جاری وساتل شي او قبایلی علاقو په شمول د ټول ملک نه خاتمه په کار ده. ورسپان علی کی په خوانی او قبایلی سیمو کې مکمل امنیت د ترقیاتی کارونو نه بغیر ممکن نه دي. نو حکومت له په کار دي چې په سیمو کې د ترقیاتی کارونه شروع کړي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د توانایي وزارت او خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په ګډه سره یو خصوصي ټاسک فورس جوړ کړی دی چې کار یې د بجلی غلا مخنیوي کول دي. او که څوک هم د بجلی په غلا کې ککړ وو نو ورته به د 3 نه تر 10 کالو پورې د بند سزا ورکولو سره سره د 10 لک نه تر 1 کروڑ روپو پورې جرمانه هم ورکوي. ورسپانه لیکي دا د حکومت یو ښه ګام دی خو دې سره سره ورله پکار دي چې د بجلی د تقسیم نظام کې بهتري راوستلو سره سره د زیاتو بیلونو مخنیوي او د اولس شکایت حل کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخشن نړیوال سازمان د سعودي ایجنټانو لخوا د وژل سوي سعودي خبريال خاشوقجي پاړه په خپل ولیکنه کې وایي چې د هغه د وژنې پاړه به د کره معلوماتو او د ذمہوارو د احتساب پاړه مبارزه جاری ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې په ایران کې د یو امریکایي پوهنتون پرنسټن زده کوونکی ژوی وانګ په دې تور نیول سوی چې د یوې تاریخي څېړنې لپاره هغه هیواد ته تللی و. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابا راواوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نهې په ورځ یوه داسې ویډیو خپره کړې ده چې پکې د نړۍ وتلو خبریالانو سعودي خبریال جمال خاشوقجي ته پرزونې وړاندې کړي. څوک چې د خپل هیواد ایجنټانو د ترکی د استنبول ښار په سعودي کونسلګرۍ کې روانه میاشت قتل کړي، یاد سازمان د هغه د وژنې په اړه د رښتیاو او احتساب غوښتنه په داسې حال کې کړي چې یاد ویډیو کې یې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې چاپ شوي د جمال خاشوقجي د وروستۍ لیکنې اقتباسات هم ریکارډ کړي دي. دغه لیکنه چې عربي نړۍ ته تر ټولو زیات د څه ضرورت دی، د اظهار د ازادۍ د سرخط لاندې وژل شوي خبریال جمال خاشوقجي لیکلي چې په 2011 کال کې د عرب سپرینګ پاسون پر مهال عربي نړۍ ډیره پر امید وه. خبریالان، تعلیم یافته طبقه او د ټولنې هر کس په خپلو خپلو هیوادونو کې د روښانه او ازادې عربي ټولنې کلکه تمه لرله. د یاد سازمان سیکرټری جنرل کومی نایډو وایي چې نن موږ هغه خبریال ته پیرزونه وړاندې کوو چې د خپلو لیکل شو ټکو له وجې ووجل شو، او زیاتوي چې موږ به په سعودي عرب او نړۍ کې د بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ لپاره خپل مبارزه جاری ساتو، او چا چې هم د دې وجنې پلان جوړ کړي، چا چې دا قتل کړي، د هغو ټولو کړنو په اړه به د رښتیاو رابرسیره کولو او احتساب لپاره کمپاین لا دوام ورکوو. بلخوا وال سټریټ جرنال د هغه یو امریکایي زده کوونکي ژوی وانګ په اړه لیکنه خپره کړې چې په 2014 کال کې ایران ته د قاجاریانو د دورې په اړه سیړنو لپاره تللی و. ترک نژاد قاجری قبیلې د 1994 کال نه تر 1925 کال پورې په فارس سلطنت واکمنی لرله. 15 کلن وانګ د امریکا د پرنسټن پوهنتون زده کوونکی دی. د ورځپاڼې په خبره په پرنسټن پوهنتون کې د وانګ یو پروفیسر وایي چې ایرانی چارواکو وانګ پس له هغې د مړو په اړه په جاسوسۍ تورن او زندانی کړو چې د خپل تحقیق لپاره یې د قاجری دورې په اړه د 1940 کال نه تر 1910 کال پورې د ایران په نېشنل آرکایو کې پرتو د تاریخي اسنادو په زرګونه نقلونه ترلاسه کړو. د ورځپاڼې په خبره د ژوی وانګ معامله د یو شمیر څېړونکو لپاره ډېره غیر معمولي ده، نو ځکه د هغه میرمن هوی کیو او پرنسټن پوهنتون په دې باور دي چې د ایرانی چارواکو لخوا د هغه نیول کېدل یو غلط فهمي ده، نو ځکه په دې اړه تر هغې چوپ پاتې کېدل ښه دي تر څو چې وانګ خوشی شوی نه وي. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسطینی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندی 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 3:30 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 3:30 بجو
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځو د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د سعودي خبريال جمال خاشوقجي د قتل په مقدمه کې د خپلواکو نړیوالو پوهانو د څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې ادارې ویاندی له سعودي عربستان څخه غوښتي چې د خاشوقجي د جسد پټولو ځای د څرګند کړي. جمال خاشوقجي د اکتوبر پر 2 په استنبول کې د سعودي کونسلګری ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسنادو او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې روینا شام داسانی همدارنګ غوښتنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه ځای هم څرګند کړي چې د جمال خاشقجي مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه د چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوی؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې د سې شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د جمال خاشقجي د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینه شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطح پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استانبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقجي وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وختي و چې د خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقچی له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیې ته رسېدلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به یې پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګنده شي چې چا د خاشقچی قاتلان ترکیې ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پاتې د مشال رادیو ډاټ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور شوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې یا هیومن رایټس واچ د قطر د حکومت لخوا د پناهګزینو لپاره د قانون سازي هرکلی کړی دی، خو ویلې دي چې اوس هم په دې کې ځینې برخې داسې دي چې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سمون نه خوري. په دغه نور تفصیل د شاهین بنیري پر راپور کې واوري.
د قطر امیر د روان کال د سپتمبر په میاشت کې یو قانون لاسلیک کړ چې لمخه به هغه خلک په دغه هیواد کې پناه اخستی شي چې په خپل وطن کې د زور زیاتی یا مرګ د ګواښ سره مخ وي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې د نوو قوانینو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا په سیمه کې د نورو هیوادونو لپاره یو مثال دی. د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال مشر لما فکی ویلي باید قطر لږ نور وړاندې لاړ شي او په دې قانون کې داسې بدلون راولي چې د بشري حقونو او مهاجرینو د نړیوالو قوانینو سره سمې وخوري. هیومن رایټس واچ ویلي اگر چې د قانون نهمه دفعه د نقل و حرکت ازادي ورکوي، خو لسمه دفعه په مهاجرینو پابندي لګي چې له یو ځایه بل ځای ته د تلو نه وړاندې له حکومته اجازه واخلي. د قانون په یو لسمه دفعه کې راغلي چې کومو خلکو ته پناه ورکړل شي هغوی به په قطر کې د خپل قیام په وخت په سیاسي هلو ځلو کې برخه نه اخلي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره دا دواړه خبرې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو او هغه لوازنامو سره په ټکر کې بولی چې قطر لاسلیک کړی دی. ادارې دا غوښتنه هم کړې چې باید قطر د مهاجرینو د 1951 کنوینشن او د 1968 پروتوکول ومني. د قطر د حکومت لخوا دا قانون له هغې وروسته مخه تراغلې چې کله تیر کال د سعودي عرب، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ سفارتي بحران رامنځته شو او دغه ټولو هیوادونو خپلو هیوادوالو ته د قطر څخه د بهر وتلو وویل. په دوی کې داسې خلک وو چې د قطر سره یې خواخوږي لرله او یا هلته د روزګار لپاره دیره وو. په دوی کې ځینو ویره احساسوله چې که خپلو هیوادونو ته ستانه شي نو له حکومتونو لخوا به د زور زیاتی سره مخ شي. هیومن رایټس واچ ویلي د نوي قانون د لاندې باید یوازې دغه کسانو ته پناه ورنکړل شي، بلکې دا ټولو هغه خلکو ته وغځول شي چې په خپل خوره د ویرې او زور زیاتی سره مخ کیږي او په قطر کې پناه اخستل غواړي.
ورور ولی
مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لس نیمه بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یو نیمه بجا، او د هر جمعه په ورځ ماسپخین درې نیمه بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال رادیو خاوري د افغانستان حکومت تمه نه لري چې د مسکو غونډه دی د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ماښام مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د مسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دی رسیدلی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي چې د مسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. ښاغلی احمدي وایي هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښودلې. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شدګردی مکمل ختمه
افغانان څو غواړي بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غل مشال رادیو څخوري په اسلام آباد کې میشت د خیبر پښتونخوا له باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي هغه کورنۍ چې د ساينس او ټکنالوژي د وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د زوی او ملازمینو سره تر جګړې وروسته زندانی سوي ورونو او بچو یې له چیف جسټس او وزیر اعظم څخه د انصاف غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې خبري غونډه د متاثره کورنۍ غړو وویل چې اعظم سواتی ملازمینو پرې تشدد کړی او بلخوا پولیسو هم دوی نیولې دي، خو اعظم سواتی دا تورونه ردوي او د مقابل لوري لخوا د ده پر ملازمینو د تشدد خبره کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
پرون د نهه په ورځ د اسلام آباد په پریس کلب کې خبری غونډې ته د باجوړ د متاثره کورنۍ مشر نیاز محمد ورونو وویل چې د اعظم خان سواتی زوی عثمان سواتی او د هغې ملازمینو د تیرې جمعې په ورځ د ورور په کور ورله حمله وکړه، خو پولیسو په ځای د حمله کوونکو د دوی ورور اورندار اوریره او دوه وریرونه ونیول او زندان ته یې بوتلل. د نوموړو وینا وه چې نیاز محمد او د هغې په کورنۍ د ترهګرۍ مقدمې درج کړی شوي دي، نو حکومت ته خواست کوي چې د پیښې پلټنې کولو وروسته اعظم خان سواتی دی نه صرف د وزارت نه لری کړی بلکې ورته د قانون مطابق سزا هم ورکړي. محمد رشید چې د نیاز محمد کشر ورور دی د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته د پیښې په حق له وویل چې د اعظم سواتی زوی او ملازمینو نه صرف د دوی د ورور په بچو ډزې وکړي بلکې تشدد یې پرې هم کړی دی.
زمونږ وا ورغلی وا او هغه بیا بولی وا او چراغلی نو بیا زمونږ کور کې هغه وال شروع کړی او فایرینګ یې زمونږ کور کې کړی او پولیس راغلی او پولیسو هغه زمونږ ټوله فیملی وړی وه. پهلازل شولا چې زمنګ د باجوړ یو زنانا جیل تلاړه د خو کلم نه شوې منګ پښتانی او د پیسو مطالبه زمنګ د چانه نه شي. اعظم سواتی زمنګ سلسله کړي د منګ انصاف غواړو نن چې زه چاړم ان شاء الله سبب اعظم سواتی جاړي.
په خبري غونډه کې د باجوړ په خوانی پارلماني استاد صاحبزاد هارون رشید هم موجود وو. نو موړی مشال ریډیو ته وویل ک انصاف ورته ملاو نه شو نو ډیر زر په اسلام آباد کې د اعظم خان سواتی کور مخې ته درنور کوي.
مونږ دلته چې څومره خلق ده مونږ دلته ان شاء الله جرګې کوو ایشو بانے او کدی مسئلہ بانے انشاءاللہ زمون دا یقین دے چې ټول خلق با بغیر د سیاسی وابستګی نه بالاتر دا یو انسانی مسئلہ دا ډور ظلم شوی دی ډیر زیاته شوی دی.
بلخو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر اعظم سواتی د پیخه په اړه پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي چې د نیاز محمد ساروی فارم هاوس ترانه نه وتل او چې کله د نیاز محمد د کورنۍ کسان خپل سارو په سراغلل نو نه صرف ملازمینو ته ورله دړکی ورکړي بلکې د تبرګو گزارونه پر هم وکړل او ملازمین یې په جوبل حالت کې د اسلام آباد په روغتون کې داخل دي. د نوموړي وینا وا چې د نیاز محمد کورنۍ کسانو دوی ته هم دړکی ورکړي دي او دې لړکی د اسلام آباد پولیسو مشر جان محمد ته یو شمېر ټلیفونونه وکړل خو نوموړي ورسره خبرې ونه کړې. نو وزیر اعظم عمران خان ته یې ورله شکایت وکړو او د هغوی په هدایاتو د اسلام آباد پولیسو مشر د خپلې عهدې څخه لري کړی شو. د ذکر دا چې چیف جسټس ثاقب نثار د پیښې نوټس په اخستو سره نه صرف د اسلام آباد پولیسو د برطرفۍ فیصله وځنډوله بلکې اټارنی جنرل او چیف سیکرټري عدالت ته هم رابللی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتس. لنډې صفې 2011
مشال ریډیو ساوری اوس زو د خوست پر لور. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې به 8000 کورنیو ته لمریزه برېښنا برابر کړي. بل لور ته د خوست چارواکي دا یو ښه ګام بولي او زیاتوي چې یاد وزارت په هغو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تیرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازنې پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 8000 کورنیو ته لمریزه برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د در مرکز اروان سرحدی سیمه زازی میدان تریزی علی شیر باک گربز تنی او دسپیر سرحدی ورسوالای حق سیمه یاد کلی چه او سیدون کتب علمری زبرخنا برابرشی
ده خوز پشپک ورسوالای که حق لری پرتی سیمه چه پر کرخ پرتی حقی تا ده سولاری برخنا محیا کول او دا طول شمیر اتی از رفوره نیترسی
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړی چې په خوست ولایت کې به 22 نوري پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت 201 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاح کیږي او د دې ارزښت هم 201 میلیون افغانۍ دی. په دغه 22 پروژو کې د سکلو وبشته استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته، کاریزونه شته، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول دو بول کمک سر مخامخ ده شتدی.
مجیب رحمان کریمی ویل ده اقتصادی واده پروگرام لپاره دوی تا نریوال بانک 3 میلیون دلار ورکړي ترسو خزی ده کسبون لاری پرزان بسیاشی.
مونگ مرکز او دری اداری واحدونه جمع دمندوزه ولسواله دی که به کابو مون 15,000 اسپاما گروپونه جوده و 15 کلن برنامه ده او پدې کې به د خوست هر بورد ترسیږي.
بلدور ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لري پرتی ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هم سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایتو ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 155 پروژې روانې دي چې 622 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړونی ول اسکل نمینی برنامه ده شه د ملی پیوستون د برنامه پرزای په ټول افغانستان کې پیل شوه ده.
ورکل نورتا کچھ لسنگر